دي غزل غزل.
په خبر کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیز موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنه درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په افغانستان کې به ځواکونه تر هغه موجود وي چې په دغه هیواد کې وسلوالو ډلو ماتې نوي خوړلي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د ډینګي ماشي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د سپین پولیس وایي د بارسلونا بریدګر یې وجلې دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل استراتیژي اعلانولو پر مهال ویل په دغه هیواد کې به امریکایي ځواکونه تر بریالي کېدو جنګیږي. نوموړي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د وسلوالو ډلو لمرستو د لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ تیر شپه له واشنگټن سره نږدې فورت مایر پوځي مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي استراتیژي په حق له ویل
We will not talk about numbers.
دی وایي موږ په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیرو او فعالیتونو په اړه خبره نه کوو. زموږ نوې ستراتیژي به د خپل خوخې په محل ویش نه بلکې په ځمکني حالاتو منحصر وي. ولسمشر ټرمپ په افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملت جوړونې په لړ کې د خپلې ذمواری پوره کړي ځکه چې د امریکا مرستې هم یو حد لري. ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ یې نور د زغملو وړ نه دی. ولسمشر همداراز وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره په ملاتړ به پاکستان ډېر څه ترلاسه کړي او د ترهګرو ډلو په ساتلو به ډېر څه له لاسه ورکړي. پاکستان که څه هم د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یې په وار وار د وسلوالو د ملاتړ او په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو تورونه رد کړي دي. د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نوم عملیات یې د ګل په ورځ سرته ورسېدل. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور تیره ورځ په پینډۍ کې وی خبري غونډې ته وویل په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه له وسلوالو پاک شوه. نوموړي زیاته کړه
په دې عملیاتو کې زموږ دوه پوځیان وژل شوي او شپږ جوبل دي. دا راز د عملیاتو پر مهال 250 وسلوال وژل شوي او 130 نور شوبل شوي دي. د دې ترڅنګ یو وسلوال پوځ ژوندی نیولې او نور څلور پوسته تسلیم شوي دي.
د خیبر فور په نوم دغه پوځي عملیات د روان کال جولای په 15 نیټه شروع شوي وو. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی تصدیق کړی دی چې د ډینګي ماشي د ناروغۍ له وجې تر اوسه 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي 13 ورځ په پیښور کې خبریالانو ته وویل صوبایي حکومت د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی مخکې په سوات کې هم په دغو ګامونو پورته کولو د ډینګي ماشي له وجې د ناروغیو مخنیوی کړی وو. دی وایي پولیسو ته مې هدایات ورکړي چې د ګاډو زاړه ټیرونه او نور سامانونه کوم چې له ورکشاپونو بهر پراته دي لرې کړي ځکه چې په دغه کې ماشي جالې جوړوي. دا راز د پېښور په تاکال سیمه کې نوې ودانۍ جوړول او نور تعمیري کارونه فلحال ودرولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا صحت څانګې تېره ورځ وویل د خیبر پېښور په لویو هسپتالونو کې د ډینګي ماشي له وجې له یو نیمو سلو څخه زیاتو ناروغانو علاج روان دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت درې اهلکار بې درکه شوي دي. د ریپورټونو له مخې د افغانستان د جیلونو د محکمې درې کارکونکي چې د امریکا کولوراډو ریاست ته په سرکاري سفر د تربیت لپاره تللي وو بې درکه شول. د چارواکو په وینا دا درې افغانان د خالي ورځې په ماښام له سفر وروسته خپل استوګنځای ته استانه نشول. دا درې واړه په لنډمهاله ویزا امریکا ته تللي وو. د دې نه وړاندې هم څو افغان پیلټان او پوځیان په امریکا کې د تربیت لپاره تللي وو او پټ شوي دي. د اسپین پولیس وایي د بارسلونا بریدګر یې وجلې. د دغه هیواد پولیسو تصدیق کړه چې په بارسلونا کې په خلکو د ګاډي خېچولو په پیښه کې ککړ یونس ایوب ابو یعقوب یې په ډزو وجلې. د کیټلان سیمه ایزو پولیسو په ټولنیزه رسنۍ ټویټر پیغام کې ویلي چې ابو یعقوب یې پرون ماسپخین د بارسلونا لویدیځه لخته سیبرت خارګوټي کې وجلې ده. د بارسلونا د 18 اگست د برید وروسته د ابو یعقوب د لټون لپاره پراخ عملیات شروع شوي وو. په یاده پیښه کې 14 کسان وجل شوي او له 160 زیات جوبل شوي وو. د یمن د خارجه چارو وزیر عبدالملک المخلافی په تهران تور پورې کړ چې په دغه هیواد کې د حوثی باغیانو ملاتړ او کورنۍ جګړې ته یې لمن وهي چې په ترڅ کې یې ایران د یمن د شخړې د حل برخه نشي کېدلې. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ایران حوثی باغیانو ته وسلې ورکوي او د یمن د شخړې په وجوهاتو کې شامل دی، نو ځکه یې د حل برخه نشي کېدلې. که څه هم ایران د دې څرګندونو په اړه په فوري توګه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې حوثی باغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه رد کړي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین د جګړې په اړه د روسي ولسمشر ځانګړي استازي له خپل امریکایي سیال سره د ملاقات وروسته د امید څرګندونه کړې او ویلي دي چې دغه ملاقات ګټور و او پکې نوې نظریات مخې ته راغلي. د یوکرین د شخړې د هواري لپاره د امریکا ځانګړي استازي کرت وولکر پرون د روسي سیال ولادیسلاو سورکوف سره د بیلاروس په سرخار مینسک کې لیدکاته وکړل. د ملاقات وروسته سورکوف روسي خبریالانو ته وویل چې خبرې اترې ګټورې او مثبتې وې. نوموړي زیاته کړه چې دواړه اخواوو د 2015 کال مینسک لوزنامې د عملي کولو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. که څه هم مینسک لوزنامه په یوکرین کې د امن راوستلو په خاطر شوې وه، خو تر اوسه په خپلو مقاصدو کې ناکامه ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول منور شاه ووریدل په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا شپه امریکایي وګړو ته په یو ټلویزیوني وینا کې د افغانستان او جنوبي اسیايي هیوادونو لپاره د خپل حکومت د ستراتیژۍ مهم ټکي روښانه کړل. نوموړي پاکستان ته خبرداري ورکړه چې دغه هیواد پر خاوره د سختریزو ډلو د پنازایونو موضوع دوی ته نور د منلو وړ نه ده. د چارو یو افغان شنونکي وایي په اول ځل یو امریکایي ولسمشر په ډېر جدیت سره دغه مسله یاده کړه.
دا خبرې په ډیپلوماټیک چوکاټ کې مطرح شوې، خو داسې چې په دغه شدت سره وویل شي دا بومړی تل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو پارلماني مشر وایي دغه هیواد د سفران له وزیر سره لیدلی او دا چې د هیله مند حکومت په د فاټا اصلاحاتو چارې ګړندۍ کړي.
هم دا خبره وکړله چې موږ دې له اخرانی شکل ورکوو انشاءالله، اوس سبا بل ورځ کې به میټنګ راغواړي.
او د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو خلک خوختي چې حکومت ورته د خپلو چلغوزو فصل د ټولولو اجازه ورکړي.
مش کا دا فصل وشي کاوی دا د مش پلا مرهم پارٹی دوی د خور هاری رزق تای پکې.
پر یو شمیر نورو سمایزو همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سروس. اولنی موضوع ته راځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بل اخره د افغانستان په اړه د خپل حکومت نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي د امریکا په یو پوځي اډه کې امریکایانو ته د خپلې ټلویزیوني وینا پترس کې وویل حکومت به په افغانستان کې د فعال وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداري ورکړل چې په خپله خاوره د افغان طالبانو په څیر سخت دریځو ډلو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي باید لمنځه اوسي، کنه د امریکا او پاکستان اړیکې به خراب شي او په دغه ترڅ کې به پاکستان زیان ومومي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت تاسو ورو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره مهال ویشونه نه ټاکي او همداراز نه غواړي هغه هیواد ته د لیږدول کېدونکو اضافي امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه کړي. نوموړي دا څرګندونې پر یوویشتم اګست واشنگټن ته نږدې د امریکایي پوځ په یو اډه کې امریکایانو ته د خپلې ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. ټاکل شوی و ولسمشر ټرمپ به په همدې وینا کې د افغانستان او جنوبي اسیايي هیوادونو په اړه د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته انتظار و مهم ټکي روښانه کړي. نوموړي وویل اداره به د افغانستان وضعیت ته په کتو هلته پوځي فعالیتونه تنظیم او مخته یوسي. په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ول چې ولسمشر ټرمپ به ښایي افغانستان ته د نورو 400 امریکایي سرتیرو د لیږلو اعلان وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې وینا کې زیاته کړه، افغانستان ته د امریکایي سرتیرو د لیږلو هدف هلته ملت سازي کول نه، بلکې ترهګرو ډلو ته ماتې ورکول وو. نوموړي همداراز وویل امریکا پر ځای د دې چې له افغانستانه په تادی کې ووځي، یو پلان ته اړتیا لري چې دغه کار په باعزته توګه ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت او پوځ هم باید د هغه هیواد د امنیت او ثبات په چارو کې خپل رول په خشان ولوبوي. د امریکا ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خاوره کې باید افغان طالبانو په څیر د سخت دریځو ډلو د پټنځایونو د شتون خبره نوره و نه زغمي. پاکستان بیا وایي د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکارۍ ته تیار دی او دا چې په خاوره کې د فعالو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات کړي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 8400 او د ناټو هیوادونو شاوخوا 15000 سرتیري ځای پر ځای دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته د مهمې وینا پر مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هیواد د ځواکونو ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه زموږ همکار عصمت څاروان د افغانستان له یو پخواني ډیپلوماټ فرید پوپل سره مرکه کړې. پوپل ډېره موده د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې. د پپیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې مهم ټکی څه وو، داسې وویل:
درې ټکي په خاص ډول سره ډېر مهم وو. یو دا چې په اقتصادي چوکاټ کې د افغانستان هغه امیدونه چې زموږ تاسو ولسمشر په ډېر تلاش کې دي هغه انشاءالله رحمان شاید پلی سي. دوهم دا چې پاکستان باندې په جدیت سره ژغ وسو چې دوی نور دغه خپل ډبل پالیسي چې ده دې ته دوام نشي ورکولای. دا به زموږ د افغانانو لپاره یو ډېر ښه زیری وي. درېیم دا چې د منطقې په هکله هم د افغانستان او د هندوستان د ګډ ساجي پروګرام او د هغه سره د امریکا همکاري ډېر مهم او ښه زیری دي د افغانانو لپاره.
لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه، ورته دوی هندوستان په شنوم یاد کړل، ویل چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې ده، لیکن دا خبره چې پاکستان د تروریستانو پناه ځایونه لري او له پاکستان یې وغوښتل چې خپل دریز بدل کړي یا له امریکا سره ووسی او کنه تاوان به وکړي، فکر نه کوي چې دا خبره د اول ځل لپاره د امریکا یو ولسمشر پاکستان ته کوي؟
زه په دې یقین لرم چې دا خبرې د پردې تر شا یا د بندو دروازو تر شا په ډیپلوماټیک چوکاټ کې یا په نظامی سرکلو کې مطرح دي. خو داسې په عامه چې په یو بیان کې وویل سي او په دغه صداقت او شدت سره وویل سي، دا بالکل زستا سره کنه لومړی ځل.
یو بل موضوع چې دوی اشاره وکړه چې د افغانستان په سیستم او نظام کې کار نه لري او دوی نور دولت جوړونه یا ځینې خلک ملت جوړونه بولي، له دې سره کار نه لري او امریکا له خپل هیواد د باندې نور ته ملت جوړونه نه کوي، دا هم د دوی په پالیسی کې لوی تغییر نه بولي؟
امریکا همیشه دا خبرې کوي، البته دا ډیپلوماټیک اړه خو د دې بیانې تعریف د نیشن بیلډینګ البته پراختی او مختلف ځایو کې په مختلف شکل سره اشاره ورته کیږي. خو زه فکر کوم د دې د تربیه زموږ ساسي د نظامی کادرونو په لوړه کچه زموږ ساسي مسلکي خلکو ته ټریننګ ورکول دا خپل یو بخش دی د نیشن بیلډینګ په اصطلاح. په دې کې به باز ما په فکر سره ورشت دی یو څه، خو پر همدې به اکتفا وکړو چې
د قواو د رالیژلو او د قواو د شمیر یادونه ونه کړه. حال دا چې مخکې اکثر امریکایي رسنیو ویلي وو چې شاوخوا 4000 یا 4500 نور ځواکونه به افغانستان ته واستوي. دوی دې مسلې ته اشاره وکړه خو د قواو شمیر یاد نه کړو، دا ولي؟
په امریکا کې د دوی اگزیکټیو برانچ یا د ریاست جمهوری مقام چې دی د خپل داخلي پالیسی پر بنیاد باندې او د عامه معلوماتو د پراختیا لپاره دی اکثر وخت د ډیپلوماټیک چوکاټ خوځي او ډیر محتویات ته ورننوتی، او دا کار د شغلي اوباما پر ریاست جمهوریت کې دی. زما په فکر سره هر هغه څوک چې د افغانستان د نظامی حالت سره آشنا دي او ارزو د دې لري چې حالت سم شي. زه فکر کوم د ښاغلي ترامپ سره به په همدې خبره قانع او خوشاله وي چې دغه بعض معلومات باید خفیه وساتل شي. هغه څه چې د معلوماتو د ورکولو لپاره عامه پام شکل سره د عامو چینلو د خوښ پریږي هغه بالکل د دیموکراسي او بخشي، او هغه څه چې د یو ملت د نظام یا مثلا د امنیت مسله وي پکې مطرحوي هغه بیا زما په فکر سره باید خفیه وساتل.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا په اړه چې پترس کې نوموړي د افغانستان او جنوبي آسیایي هیوادونو لپاره د خپلې ادارې ستراتیژي روښانه کړه. مو د امریکا په د بهرنیو چارو وزارت له پخواني مامور فرید پوپل سره زموږ د خبریال عصمت څاروان مرکه اوریده.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان ستراتیژي په اړه چې بیګاش په نوموړي یو ټلویزیونی وینا کې خبرې پر وکړې. زموږ همکار رابعه اکرم خان له خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده. یوسفزي وایي د ولسمشر ټرمپ په وینا کې په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان تحفظاتو ته ځواب نه دی ویل شوی. راځئ د مرکه وګورو.
پاکستان چې کوم تور لګی چې دا پاکستانی طالبان له افغانستان کې زیات ځای ور کړی دي او هغه د افغانستان خاورې استعمالي پاکستان کې حمله کوي او پاکستان غیر مستحکم کوي. پاکستان دا وی چې هندستان له هم افغانستان کې زیات ور کړی دي او هغه غواړي چې افغانستان د لارې پاکستان غیر مستحکم کوي، خاص طور باندې بلوچستان او دا فاټا او دا خیبر پختونخوا. نو پاکستان چې کوم تحفظات دي شکایت دي دا غیر ذکر نشته او پاکستان نه غوښتنه شوې دي. پاکستان ته فعلا هغه داسې مراعات ورکولو خبره نشته، صرف دا وی که پاکستان تعاون کوي نو بیا به د دې پر دا خبره ډېره ګټوره وي. او د یو بل خبر هم دا کېدی شي چې امریکا دا وغواړي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان خوشی کی
دی یو خبره کړې ده چې شل داسې وسلواله ډلې دي چې هغه په پاکستان او افغانستان کې موجود دي. خو کتیر ورستاسو د ایس پی آر د ویان پریس کانفرنس وګورینو هغه ویل دي چې داسې په منظمه ډول یو تنظیم هم په پاکستان کې نشته او بیل توپیره وسلوال چې دي هغه پر ضد کاروایی کړې ده.
پاکستان خو همیشه پر دا وی چې دلته کې القاعده نشته او طالبان نشته، حقانی شبکې خلک مخکې او اوس نشته. خدا دې چې څه خلک د دغه تنظیمونو پاکستان کې ښکار شوي دي یا نیول شوي دي یا وجل شوي دي. خو دا شل تنظیمونو چې کوم خبره ده دا د افغانستان حکومت کې اشرف غني دا وایي چې زموږ په هیواد کې دغه شل تنظیمونه دي او هغوی دلته کې بریدونه کوي او افغانستان د ټولو خلاف جنګ کوي. دا د نړیوالو جنگ دی خو افغانستان په خپل سر باندې کوي. دا خبره کوي پاکستان خو دا خبره نه کوي. پاکستان خو یو بل نظر دی. زما په خیال باندې ډېر بنیادي اختلافات دي د امریکا او د پاکستان او د څو خبرو نن ټرمپ په خپل وینا کې اظهار هم کړی دی.
آیا ګڼې چې دا د پاکستان لپاره مشکله وخت دی؟
او بالکل د پاکستان لپاره مشکلات رو رو زیاتېږي. چې کله ټرمپ راغلی دی نو د پاکستان سکو موکونه چې وو نو هغه ودرولې دي. امریکا او د هندستان سره د امریکا تعلقات ډېر نږدې شوي دي. هغه هم د پاکستان لپاره یو خطر ده. خو دغه خطرات چې کوم دي په هغه کې بوس اضافه کېدی شي. ټول تور پاکستان باندې لګی چې د پاکستان په وجه باندې اوسه پورې امریکا دا جنگ ونه ګټو. خو ټرمپ دا وی چې دی با په افغانستان کې دا جنگ ګټي نو د هغه لپاره بیا د مختلف طریقې استعمالي، سیاسي، سفارتي، جنگي. او پای کې یو طریقه ده چې پاکستان باندې فشار راولي چې پاکستان هغه څوک کم چې امریکا غواړي.
طالبانو سره د سیاسي ډیل خبر او شو غاړه ته اشاره وکړه نو آیا د خمخ کې هم د پاکستان د لړکی غوښتنه لرلې دی چې پاکستان د کی رول لوبولې شي؟
ما په خیال باندې هغه اخري یو ترجیح ده. دا نه دی دا وایي چې طالبانو کې څه خلک ممکن دا چې رستو بیا بدغ نظام کے بدغ حکومت کے شامل شی یعنی شورو خو اغیر دینا کئی چی مونگ باوسو افغانستان کے فتح حاصلو جنگ بگٹو نو چی جنگ تی زیر آزی نو بیا خو دی آمن خبری نکی گی بیا خو با جنگ زیادتی گی او بل چی پاکستان ماندی دی داستی تورونا لگی او پاکستان ماندی بندی زنو لگی نو بیا پاکستان بسنگ تا او نکی دی امریکی سرا او دی افغانستان سرا چی دی طالبان مذاکرات و میسترا ولی نورما پسیار مان جگہ دے امن امکانات رو رو کمی گی دے جنگ خطرات زیادتی گی
د پاکستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي مو د خبريال او شنون کی رحم الله یوسفزی سره د رابع اکرم خان مرکا اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریده شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارٹ ویوز 2113 15315 او 15155.
د پاکستان پوز ویلی د خیبر جنسای پر اجګل درکې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نوم عملیات په کامیابی سره پایته رسولې دي. د پوز د اماړي کوڅانګې مشر پرون پرال پنده خار کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د پاکستان د سیاسي حکومت او د هیواد د پوز ترمنځ د اختلافاتو خبرونه ناسم وبلل. رابعه اکرم خان تفصیل وکړي.
د پوز سام وړي کو د سانګې بیان میجر جنرال آصف غفور ویلی دي چې اپریشن خیبر فور د پوز په مشکله ترين اپریشنونو کې یو وو کم چې تیر ورځ مکمل کړی شو. په راولپنډي کې پریس کانفرنس سره میجر جنرال آصف غفور وینا و چې په دې اپریشن کې 250 وسلوال وژل شوی دي او یو ډیر چوبل او څلور خپل ځان پوز ته حواله کړی وو. د دا هم اوبه چې په اپریشن خیبر فور کې 2 سپایان هم وژل شوی او شپږ جوبل دي. د دې په وینا چې راجګال او د دې شاخوا 2.5 مربع کیلومتر مکل وسلوالو پاک کړی شوی ده او په راجګال او شوال کې مکنی اهداف ترلاسه کړی دي. میجر جنرال آصف غفور په وینا چې د امریکای نوی پالیسۍ په اړه به د پاکستان خارجه وزارت خپل بیان ورکوي. د زیاتوي چې پاکستان کې د وسلوالو په منظمه توګه موجودګي نشته.
جہاں تک قانونی نیٹ ورک کی بات کی ہے اس پہ بہت بات چیت ہو چکی ہے. جب تک ہم نے ضرب عضب لانچ نہیں کیا تھا
د په وینا ترڅو چې د حقانی شبکې خبره ده نو په دې ډېری خبرې شوې دي او چې کله پورې موږ ضرب عضب نو شروع کړی نو هغه وخت علاقه له وسلوالو پاک کړی شوې نه وه. نو د حقانی شبکې پټنسیونه هلته کېدی شو. د ټولو پوځي اپریشنونو د لارې علاقې پاکې کړې دي او د وسلوالو پر ضد مو بیل توپیره کاروایی کړې ده. د امریکا دوه پیاوی دلته نتلې دي. یو د سینټرانو وو او بل د سینټکام کمانډر ارمی چیف دی پلاو ته دا وې چې تاسو یو نقطه روشه تکړه وخت ولا وټاکې او تاسو چې وای چې ټریننګ کیمپونه دي نو راځي چې وګورو او تاسو یې خپل وګوري او خیال ته لاړل هم. د پاکستان پوز د اموړي کو د سانګي بیان میجر جنرال آصف غفور دا هم اووی چې پاکستان کې په سیول ملټری تعلقاتو کې هیڅ مسله نشته. د حکومت ته درخواست وکړو چې د ډان لیکس پلټنې د اولس مخې ته راوړل شي ولې چې حقایق پورې معلومات لرل د اولس حق دی. د په وینا چې سیول ملټری تعلقاتو کې تقسیم نشته ځینې اختلافات کېدی شي خو دې ته تقسیم سره تعبیر نشي ورکړی کېدی. د نوموړي په وینا چې د سینټ د چیرمین په تجویز کسه مکالمه د ادارو ترمنځ وشوه نو پوز وی برخه جوړیږي. د کراچۍ او د ملک د نورو برخو په حق له هم خبره وکړه او ویل چې په ټول ملک کې اپریشن رد الفساد روان دی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د سفران له وزارت راپورټ غوښته ویلي دي چې حکومت او د فاټا د پارلمان غړي باید په ګډه د قبایلي سیمو په کامی بهر کې د راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر ناصر خان پریدي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دوی سره لوس کړی وو چې فاټای اصلاحات به سرته رسوي. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم د دې حکم وروستو بعد د قبایلي سیمو د پارلمان غړي راتلونکي دوه ورځو کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره ملاقات کوي چې دا عمل مخ په وړاندې بوزي.
خبرې تفصیلي وکړې هغه هم دا خبره وکړله چې موږ دې له اخرانی شکل ورکو انشاءالله اوس سبا بله ورځ کې به میټنګ راغواړي سفران منسٹر او دا کې به انشاءالله چې کوم اصلاحات فلحال ممکن دي او په هغې باندې ټول د پټه ممبران متفق دي هغه اصلاحات خو دې ویل چې خامخا موږ کوو.
مشال ریډیو چې په پټه اصلاحاتو باندې د حکومت د کار او د دریس په حقله په اسلام آباد کې د قبیلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علی نه پوښتل نو د هغه وینا و چې یو وار بیا د حکومت لخوا په پټه اصلاحاتو باندې کار شروع کول یو ډیره ښه خبره ده.
تر اوسه پورې چې څومره ډیولپمنټ شوی دی اگر چې که څه هم حکومت په خپل تشکیلاتو کې اخته و هغې کیبینټ جوړېدو په دې سره سره چې څومره مومنټم اوس پورې موږ وینو د هغې نه خو داسې معلومېږي چې حکومت کافی سنجیده دی په دې لړ کې او دغه پروسه چې ده دا په مخ کې بوتل غواړي. په پارلمان کې څومره غړي دي هغې د وزیر اعظم سره ملاقات کړې وه. وزیر اعظم هغې ته یو ډېر ښه پازیټیو اشاره ورکړې وه چې هغه سنجیده دی چې
روانی میاشتې په 15 نیټه د فاټا د سینټ غړو د نوي منتخب شوي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی سره ملاقات کې هم غوښتنه کړې وه چې له قبیلی سیمو د زر تر زر اف سی آر ختم کړی شي او رواج اکت اف سی آر دویم نوم دی چې دوی ته په هیڅ ډول نه دی منظور باید چې قبیلو ته هم لکه د نور پاکستان پر رنګ نظام وغځول شي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالی وزیرستان او ځینو نیمه قبایلی سیمو اوسیدونکو ته پوځ او پولیټیکل انتظامی اجازت ورکړی چې د چلغوزو خپل فصل دا ځل په خپل ټول کې دغه خلک د حکومت له دې پریکړې خوښ دي. وایي چې په ترڅ کې به دوی خپل غریبي یو څه راکمه کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان او نیمه قبایلی سیمه ایفر بکاخیل جانی خیل اوسیدونکي وایي چې فوز او ځایي انتظامی دا ځل د شوال ځنګلاتو چلغوزو فصل رشو کولو اجازه ورکړې او روانه میاشتې 15 نیټه او روانه میاشتې 15 نیټه ورته مقرره شوه. دوی وایي د دوی د چلغوزو فصل د 13 کالونو نه ضایع شوی چې هلته د ځمکې ورسی او دوی د مشال ریډیو خصوصي ستاینه کړي چې شوال تا ورته د تلو اجازه ورکولو او چلغوزو رشو کولو په اړه د دوی آواز په بیا بیا د چارواکو تر غوږونو رسولې او 13 ورځ آرمی او انتظامی سره جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړل شوه.
دا انتظامی چارواکی وای شمالی وزیرستان دا تاخیل او شوال کې د چلغوزو پراخ ځنګلات دي او دغه خلکو ته دا ځل اجازه شوی چې ورته به انټری کوي او دوی به هلته خپل چلغوزو فصل په خپل رشو کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي اعلانولو پر مهال ویلي په دغه هیواد کې به امریکایي ځواکونه تر بریالي کېدلو جنګیږي. نوموړي پاکستان ته هم خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو له مرستو د لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ تېره شپه د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي ستراتیژي په هکله وینا کوله. د پاکستان پوځوای په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نوم عملیات یې د ګل پورا سرته ورسېدل. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور تیره ورځ وویل په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسی راجګل سیمه له وسلوالو پاک شوه. دغه عملیات د جولای په 15 نیټه شروع شوی وو. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه تصدیق کړه چې د ډینګي ماشي د ناروغۍ له وجې تر اوسه په دې صوبه کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي 13 ورځ په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې صوبایي حکومت د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت درې اهلکار به درک شوي. د ریپورټونو له مخې د افغانستان د جیلونو د محکمې درې کارکونکي چې د امریکا کولراډو ریاست ته په سرکاري سفر د تربیت لپاره تللي وو به درک شوي دي. له دې وړاندې هم څو افغان پیلټان او پوځیان په امریکا کې د تربیت په ترڅ کې پټ شوي او پاتې شوي دي. د اسپین پولیس وایي د بارسلونا بریدګر یې وجلې ده. دغه هیواد پولیسو تصدیق کړه چې په بارسلونا کې د په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې ککړ یونس ابو یعقوب یې په ډزو وجلې ده. په یاد پیښه کې 14 کسان وجل شوي او له 140 زیات جوړل شوي وو. او د یمن د خارجه چارو وزیر عبدالمالک المخلافی په تهران تور پورې کړ چې په دغه هیواد کې د حوثی باغیانو ملاتړ او کورنۍ جګړې ته یې لمن وهي چې په ترڅ کې یې ایران د یمن د شخړې د حل برخه نشي کېدلې.
اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې د سن تر پاک ضلع کې خشک سالې او کم طبي سہولتونو لوجې تر سو کلونو راهسي د ماشومان په شمول د انساني ژوند ختمې دو افسوسناک لړۍ روانه ده. د بشري حقوقو قومي کمیشن تر مخه کال 2014 کې 1200 زیات ماشومان مړه شوي وو. خو بلخ ورسیات محکمې د سرچینو مطابق سر کال 2022 ماشومان مړه شوي دي. ادارې وایي چې په ترسیمه کې 30 باران نه پس انتظامی د ماشوم مړه کول سپری هم نه دی کړی چې لوجې وبای مرزونه خوريږي. ادارې زیاتوي چې تر لرې پرتو مونا میټي اسپیټال د راتلونکو مریضانو کې لوي شمیره د چکنګونیا ملاریا او د ګیس د مریضانو وی د خوراکي کمی ښکار خلکو شمیره د دینه علاوه د ذریعہ پوینا چې په تر کې د غذایی بحران مستقل حل لپاره ضروري شو چې حکومت د تر اوسېدونکو لپاره د خصوصي پیکج اعلان وکړي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا کې د کلنګ غختونکو پر ضد پولیس او امنیتي ځواکونو ډل جوړولو پس په تعلیمي ادارو کې د نشې توکو مخنیوي لپاره داسې ډلې جوړولو او په تعلیمي ادارو کې کاروایان کول څه بده خبره نه. خود دې لوجې د سرکاري ادارو په کارکردګۍ ګوته پورته کیږي. ادارې وایي چې بهتره بداوي چې د پیښور خار او د صوبې په داخلي لارو چې کوم کمزه کې نشه توکو ځایونه دي په هغې دې نظر وساتل شي او د هغې خلاف دې سخته کاروایي وشي، نو تر تعلیمي ادارو باندې نشه توکو رسیدل ناممکن شي. ادارې خره کې وایي چې کله کله په غیر محسوسه طریقه د زده کوونکو د وینې ټیسټ اخیستل کیږي، نو دا شان به د هغه زده کوونکو یا کسانو پیژندګلو کیږي کوم چې په دې کې ککړ وي. یو بل ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د ډینګي طبي صورت خطرناک حد ته رسیدلې دی. د راپورونو تر مخه زرونه زیات کسان د دې وایرس کار دي او دا شمیره په سرکاري توګه رامخته شوي. چې کوم ځان خپل علاج کوي دا هغوی شمیره بېله ده. ادارې وایي چې بلخوا د ډینګي علاج پنجاب او خیبر پختونخوا کې سیاسي صورتحال خپل کړی. ادارې خره کې وایي چې په دې لړ کې ضروري ده چې ټول متعلقه ادارې د خپلمنځي اړیکې مضبوطې کړي او په دې کې د ولس هم شامل کړي چې دا شان خلکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او د دې مرض مخنیوی وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی پاکستان ته د امریکا د یو پوځي مشر د سفر او له پاکستانی چارواکو څخه دغه د غوښتنو او نیویارک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په جګړه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د ښې کارکردګۍ په څیر موضوعات لیکنې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
رائټر خبر ایجنس لیکي چې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې حال کې د تیر خالی په ورځ د اسلام آباد سفر کړی چې ټرمپ انتظامیه اسلام آباد سره د اړیکو او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه په خپله نوې تګلاره بحثونه کوي. ایجنس په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت او د پوز د مطبوعاتو د ادارې په حواله دی اتوي چې خاغلی ووټل په دې سفر کې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدو ترڅنګ د هغو سیمو دوره هم وکړه چېرته چې پاکستانی پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد د سیمې نه د بې دخلۍ په موخه عملیات کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د جنرال ووټل په حواله ایجنس ته ویلي دي چې امریکا پاکستان سره د پوزي اړیکو ترڅنګ د عمومي تعلقاتو پیاوړتیا غواړي او د دې سفر پر مهال د پاکستان لخوا د ملمستیا او په ایمانداری سره د پراخو تعلقاتو ساتلو په لړ کې د رضامندۍ ستاینه وکړه. د سفارت لخوا خپور شوي بیان کې د جنرال ووټل په حواله راغلی دي چې هغه په پاکستان ټینګار وکړو چې خپله خبره د ګوندي هیوادونو پر ضد د ترهګریزو بریدونو د پلانونو لپاره کارولو ته پرېنږدي. ایجنس لیکي چې دا مهال ټرمپ انتظامیه پاکستان سره په افغانستان کې د طالبانو سره د روانې جګړې په لړ کې د تګلارې جاج اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د کابل نه 100 کیلومتره فاصله کې په امریکایي پوځي اډه کیمپ مور هیډ کې د افغان او امریکایي کمانډرانو مخ کې د افغان پوځ د 300 ځانګړو ځواکونو دسته په ډیر فخر او ویاړ ولاړه وه او په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خپلو بریاوو ذکر یې په ډیر فخر سره کولو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په افغان پوځ کې د ځانګړو ځواکونو شمیره 20,000 ده خو ډیر ضربه دغه شمیره نور هم زیاته شي خو په روانه جګړه کې د دغو ځواکونو ونډه د اویانه تر 30% پورې جوړیږي او که په رښتیا معنی وویل شي نو په روانه جګړه کې د بریا بنیادي وجه د ځانګړي ځواکونه دي. خو د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د جګړې په اړه خبریالانو ته ویلي دي چې په روان کال کې طالبان د دې جوګه شوي نه دي چې کوم لوی ښارونه ونیسي او نه کوم ولایتي مرکزونه نیولي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع د حزب اسلامي د مشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي د هغه هواد د سیاسي مشران باید له اختلاف پرونکو څرګندونو څخه ډډه وکړي. د دې مجمع غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل د پنچیر د جنرالانو د سولې شورا په اړه چې کومې څرګندونې ګلبدین حکمتیار کړي هغه د ملي وحدت په خلاف دي. خو د حزب اسلامي یو تن ویان بیا د ګلبدین حکمتیار څرګندونې د اوسنی افغانستان د واقعیتونو مطابق ګڼي. د کابل نه واصل وصال رپورٹ راکوي.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ او سرګندونو د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع توند خبرګون راپارولی دی. د دغه مجمع یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دا شن سرګندونې په هیواد کې ملي وحدت ته زیان رسوي. د دې مجمع غړي سمیم صافي ویل دا چې حکمتیار له پنچیر ولایت څخه د جنرالانو په زیاتوالي انتقاد کړی د توجه وړ نه دی او دا شن سرګندونې اختلاف پرونکې دي.
جناب حکمتیار صاحب اگر پل رجنے اپنے اعلان ہو اور دا ملی وحدت تزیان بھولو چاہیے چھے دیو کلی یا دیو ولس یا دیو ولیت یا دیو مملکت یا دیو ولسوالی دے دو پخلم شپک سوا کسان بجان اعلان لے تا خوشپک سوا کسان نہ تا دو دوزرم کال نہ تر دیرو سپور شپک میں شلوخ کر پور شپک زر کسان ہو وجد تو فکر مکرم چھ شپک سوا کسان جنرالی بجرمی.
د ځوانانو د ملي مجمع مرستیال نعمت الله کشاف بیا د سولې د بهیر سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ځکېدل د سولې د عالي شورا یو لاسته راوړنه وګڼله. د کشاف په خبره سیاسي مشران باید د نفاق چونکو سرګندونو څخه ډډه وکړي او په هیواد کې د ملي یووالي د ټینګښت او د تروریستي ډلو په وړاندې سرګندونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې مجمع د غړو په خبره د حزب اسلامي مشر په خپلو وروستیو سرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې له پنچیر ولایت څخه د جنرالانو د شمیر د زیاتوالي ترڅنګ د سولې پالي شورا هم انتقاد کړی خو حزب اسلامي د خپل مشر په ادرس ته یادې مجمع د انتقادونو او سرګندونې ردوي. د حزب اسلامي یو ویان حمید عزیزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د عالي شورا په اړه د ګلبدین حکمتیار خبرې سمې نه دي اورېدل شوي. د دې په خبره ښاغلی حکمتیار ویلي د سولې د عالي شورا لګښتونه او امکاناتو ته په کتو باید دغه شورا ته ډېر واکونه هم ورکړل شي. خو ښاغلی عزیزی له پنجشیر ولایت څخه د جنرالانو د زیاتوالي د موضوع په اړه د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه داسې وویل. دی وایي جنرالي یو رتبه ده چې په ډېرو هڅو زحمتونو او تحصیل سره ترلاسه کیږي. موږ ولیدل چې د همدې شپږو سو جنرالانو فعالیتونو او کړنو په بېلابېلو برخو کې څه نتیجه لرله او څنګه ول. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې، سره له دې چې د چانوم ونه خست خو ویل کوم کسان چې په نورو باندې د تورونو لګولو او د تاریخ د تحریف کولو له لارې شهرت ترلاسه کوي کوم ځای ته نه رسیږي. ښاغلی عبدالله دغه شان ویل د سولې په برخه کې هر صادقانه کړنه او عمل د خلکو له هرکلي او ملاتړه برخمن دی. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله وایي له بلاروس او قزاقستان سره د سوداګرۍ په برخو کې خو هوکړو ته رسیدلی دی. نوموړي چې پرون دوشنبه د وزیرانو شورا له غونډې مخکې دغه سفر په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کول، وویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او په خبره چې له قزاقستان سره په دغه اړه ښه فرصتونه موجود دي. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روسیه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځني سفر درلود او تمو په اقتصادي او سوداګری برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غشاند بلاروس او افغانستان د عدلي وزارتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شو. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کډرونو د روزنې، کرنې او ټکنالوژۍ څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تېرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او لاغه ځای بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان تا اولاد. افغان حکومت دا وخت ډیر لمنځنی آسیا په خپل گاوند کې د پروتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت له پاکستان سره 3.5 میلیارد ډالر سوداګری لرله، اوس هغه 900 میلیونه ډالر تخته شوی. په داس حال کې چې له قزاقستان سره د کال 600 میلیونه ډالر سوداګری لري. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنی آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د بلاروس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظر مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه سفر پر اساس موږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي، افغانستان ترې په ډېرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل ډېر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي، خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د مرکه
بیا کې نه پسته په ډیستریکټ
کې هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ډان د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت باید په دغه لړ کې خپلې ژمنې عملي کړي، کنه ډیره ممکنه ده چې یادې سیمې یو وار بیا د ترهګرو ډلو پر پټنځایونو بدلې شي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په قومي سملا کې د قبایلي سیمو له استازو سره د تېرې اونۍ په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هغه به په نږدې راتلونکي کې د قبایلي سیمو دوره وکړي. نوموړي همداراز وویل وخت راغلی چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې بدلون راوړل شي، خو لیکنه وایي هم د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان حکومت دی چې په قبایلي سیمو کې د یادو بدلونونو راوړل کېدو مخه یې نیولې ده. د ډان رسپانې د یو رپورټ تر مخه د فاټا اصلاحاتو د عملي چارو د جاج لپاره د جوړې حکومتي کمیټې غړیو په تیرو اتو میاشتو کې په خپلو کې یو ځل هم نه دي لیدلي. په عین حال کې پر یاد موجود حکومتي ګوند او د دې د ملاتړو سیاسي ګوندونو اختلافات هم له منځه نه دي وړل شوي. لیکن اکاګي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه رنګ چې لازمه وه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو موضوع ته پام ونه کړ. په لیکنه کې په قبایلي سیمو کې د تیرې یوې لسیزې پوځي عملیاتو په یادولو سره ویل شوي چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لازمه ده چې په فاټا کې د انګریز د وخت لګول شوي قانون او طرز حکومت خاتمه وکړل شي. لیکنه وایي د فاټا اصلاحاتو وړاندیزونو نه عملي کولو په ترڅ کې حکومت او پوځ ښایي هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې د کولو اداوې کیږي. لیکن زیاتوي د پاکستان حکومت هرومرو باید د فاټا اصلاحاتو خپل پلان عملي کړي او پرې نږدې چې قبایلي سیمې بیرته د وسلوالو ډلو پر ځالو بدل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان قبایلی مشرانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د بیا بحالۍ په چارو کې د شویو درغلیو څېړنه وکړي. دوی دا کوي چې له قبایلي ولس سره د مرستو په غرض د نړیوالو ادارو پیسې په سمه توګه نه دي لګول شوي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د فلاحی طارق مسعود قبایل مشرانو نن غرمه په ډیر اسماعیل خان کښې د یوې مطبوعاتي غونډې په دوران کښې غوښتنه وکړه چې په سویلي وزیرستان کښې په ترقیاتي چارو او د ړنګو کورونو د سروې په وخت کومه درغلي شوې یا روانه ده، ذمهوار چارواکي دې د هغې کلکه پوښتنه وکړي. د فلاحی طارق مشر اډوکیټ شرپاو مسعود وایي
چې مسجد لاس کوله وټ که دار بدر زندگی تیرا کړه، نن چې وطن ته لوړو په وطن شې نه دې څلې بشتا تور ساریم په سارینه یې بروري بیمور وشي روډینه نشتا په کاټینه بوندې یو خلی درې غنټې په سفر کو هغه نه باندې گاډی ترسوي دغه شې پورا د اقوام متحده د بهر ملک نه امدادي نه رغلی دي. نن هغه ټول امداد په کاغذی کروایي شې شوی دی خو عملی تور نه دخل کې به طریقاشته نه روډ طریقاشته هغه په وجه میش دایي چې د موجوده پولیټیکال چوٹا د تحصیل دور دغه دا ضروری احتساب وشي.
د رنگو کورونو د سروے او پسیمک شه د مینونو د موجودگی او پچک پوسټونو د تلاشی په باریک شه زیات کړه.
د رنگ کورې سروے راونه دو خلک ارزمان دی چې میړو چاتینا پی کی ساره او جوړاوی نن اورا تا چې د لاس مله حق دی اورا تا یا مله ټوکن ور کوي او پخ ټوکن باندې چوٹا او مرورون لازره شل زره ریپه نقد زنوري او هغې سارا سارا میش دا هم مطالبه کړي د کور کمانډر نه د نایندېو نه چې په علاقه شې بامینه یشتي مینینه شاختي د هغې اپرېشن دا وشي چې علاقه کلیر شي. میش دا نه وایي چې د خرغې ګیډ ته ختم شي، میش دا وایي چې خرغې ګیډ ته وي چک پوسټ ته وي خو لږ سهولیات د خدای د پوره او د فوج ته اپیل کړي چې لږ سهولیات د دوه کمپیوټر په زیده ورته څلور کړو خلکې ته غټ تکلیف ته.
ما هڅه وکړله چې د فلاحی طارق د مشرانو د دغو ګوتنیوکو او غوښتنو نه د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک خبر کا خو هغه د ټلیفون په لیک کې را نغی. بل طرف ته په دغه موقع د فلاحی طارق مشرانو غوره وکړه چې که ذمه وار چارواکي د دوی غوښتنې ونه منلې دوی به بیا خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لس نیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د بلوچستان په څلورو ضلعو کې له پرون څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. دا ضلع پکې د پولیو وایرس د شتون له کبله حساسې ګرځول شوی دي. تېره اونۍ ورته و کمپاین د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې هم ترسره کړل شو. رفت تنجم له اسلام آباد حال راکوي.
په بلوچستان په څلورو حساسو ضلعو کې درې ورځنی د پولیو د مرض مخنیوي کمپاین پیل کړی شوی دی. په دې حساسو ګرځول شوي ضلعو کې کوئټه، پشین، کلا عبدالله او مستونګ سیمې شامل دي. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي ایمرجنسی اپریشن سینټر تر مخه په کمپاین کې به تر ټولو کوپر ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي. له دې وړاندې تېره اونۍ د خیبر پختونخوا په څلورو حساسو ګرځول شوي ضلعو سوابه، تورغر، بونیر او هریپور کې شپږ لکو پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو. د پاکستان پولیو مخنیوي کمی ادارې تر مخه د بلوچستان سره سم د ملک د نورو صوبو په حساس ګرځول شوو سیمو کې به هم دا کمپاین مرحله وار چلولی شي چې پکې د پنجاب ځینې سیمې او کراچۍ شامل ده. د یادې ادارې مطابق په دې خصوصي کمپاین کې به په مجموعي توګه 3 میلیون د 5 کالو ماشومانو ته د پولیو مرض نه د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان اوس هم د هغو ملکونو په فهرست کې شامل دی چېرته چې د پولیو وایرس موجودیت لري. خو بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت څه کال د پولیو په مرض یې قابو موندلې دی. د څه اندازه چې د پولیو په کیسونو کې کمی راتلو نه کیږي. د پولیو مرض مخنیوي کامی ادارې تر مخه څه کال د قبایلي سیمو نه هم تر دې دمه د پولیو کیس مخته نه دی راغلی، کوم چې په کال 2014 کې 2 او په کال 2015 کې 14 وو. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه کال 2014 کې په ټول ملک کې 6 د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو. خو څه کال واضح کمی سره تر دې دمه په ملک کې 3 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو.
سمو د مخکې وی برتانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړل چې په څو ساعتونو کې بلزګونه زره خلکو ته ورسېدو. هغه خوښ کړ. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړي وایي هندي موسیقي ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل تانیا ویل سره مرکه کړې او د رپورټ یې جوڑ کر دے.
دا لندن میشتا سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمېر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي. یو خبره چې د تانیا په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې 1 کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیه په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټي ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تا
تانیا په خپل خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینی اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت نشہ دے ہم تو اور ہمیں نشاند نہ کر.
لتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وايي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندي کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبیږئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روانې خپرونې د پای په دې شیبو کې اوریدونکو د آصف علي په غږ د ممتاز اورکزي له دې غزله خوند واخلئ.
لنگ لنگ پن گرنگ در پشما کنشم رنگ رنگ پن گرنگ در پشما کنشم لبنگ 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 در پشما کنشم کنشم رنگ رنگ پنگی رنگ در بستشم او کنشم لبن لبن